د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غواز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. په یوه بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په پروان کې د یو پخواني جهادي قماندان په کور کې د وسلو د لیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته دغه جهادي قماندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې پر سر د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او دغه راز د کارپوهانو د عکس العملونو څخه مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د انجوګانو یا د غیر دولتي مؤسسو موضوع څېړلې ده. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه ټاکلی دی. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. او په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. پوره خبرونه. مولوی لطف الله عزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عزیزی لوړې زده کړې لري او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې په وړاندیز د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی دی. په دې سره د افغانستان د 28 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول، خو له ځینو سره په ولایتونو کې یو لړ مخالفتونه موجود دي. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. د پکتیکا والی امین الله شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وویل. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والی په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د مراکش پولیسو پرون چهارشنبه وویل چې درې افغانان یې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولي دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي د افغان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب جذب یوه نړیواله شبکه هم موندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فواید عامه وزارت د سړکونو د ساتنې او بیارغونې 106 ماشینونه وسپارل. جاپان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لوی لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیا پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتي ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2012 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. بیا هم خرغلی. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خان زاده پرون ویل چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکی استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د خان زاده په وینا پولیسو د دوشنبه په ورځ د فیروزوالا په سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي. د پاکستان پولیسو په عملیاتو کې د AK-47 وسلو زیرمه، راکټ ویشتونکي، د انتحاري حملو واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د خانزاده په وینا د وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کمپ کې د روزنې لپاره تیرې کړې وې. د پینټاګن په ریپورت کې چې پرونی خبر کړی په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات په نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خو د مخ په زیاتېدونکي احتمال خبرداری ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل یې شوی دی. د 2015 میلادي کال د ملي پوځي ستراتیژۍ په ریپورت کې د دې احتمال چې متحده ایالات به له سترو قدرتونو سره د دولتونو ترمنځ جګړه کې ښکېل شي کم خو مخ په زیاتېدونکي ارزول شوی دی. په ریپورت کې ویل شوي چې روسیې په کراتو کراتو په خپلو کړو وړو سره په ډاګه کړي چې دا هیواد د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ بشپړتیا درناوی نه کوي او دې ته لیواله دی چې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره ځواک څخه کار واخلي. روسیې په پوځي اقداماتو او هم د نیابتي جګړې د ځواکونو له لارې د سیمې امنیت زیانمن کړی دی. پنټاګن د یوکراین په کړکیچ کې د روسیې ځواکونو حضور ته چې مسکو ترې انکار کوي ګوته نیولې ده. په ریپورت کې دغه راز چین هم هغه ځواک ښودل شوی چې مخ په زیاتېدونکی ډول تهاجمي بڼه غوره کوي او په نړۍ کې د امریکا امنیتي ګټو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د اټومي موقتي موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو زیرمې کمې کړي دي. د نړیوالو اټومي انرژي ادارې په خپل میاشتني محرم ریپورت کې پرون خبر کړی ویلي د ایران په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو زیرمې د موقتي موافقې له تعین شوي حد څخه ټیټه یعنی 0.6 تنه ده. د هغې اندازې 3 تنه کم مواد چې د اټوم بم د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو دغه ریپورت هرکلی او هغه یې د دې نښې بللی چې ایران پر لومړنۍ موافقې عمل کړی او د دایمي موافقې لپاره هم په وینا کې خبرې روانې دي. ریپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې 1 تنه پکې وژل شوي او 300 زیات زخمیان دي. چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکینی ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمه چې د مخالفانو په لاس کې د راکټونو ویشته ده. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې او د ملګرو ملتونو سازمان بیا وایي په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 1.2 میلیونه وګړي د مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لوري د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پریکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپاریس پرون پر خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کیږي.
زه
له دې ناوړه حالت او ستونزو ډېر ښه خبر یم او په خپله تعهد کوم چې هر هڅه به وکړم چې دا ستونزې موقتي شي او د دایمي حالت خپل نه کړي. دا اونۍ په یونان کې بانکونه تړل دي او خلک یوازې محدوده اندازه پیسې له خپلو بانکي حسابونو ایستلی شي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه.
خبرونه مو لازدی رادیو واوریدل که بیا هم غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په پروان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولی دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له حاله مو خبر اوري. دغه نښتې په غبرګون کې پرون د پکتیکا په اورګون کې هم یو لارون شوی و. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ وایي ایران په عراق کې فرقه ایي شخړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. 2019 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد وزارت د غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو له رئیس سره د دغو انجوګانو په اړه خبرې کړې.
خو د کومکونو موثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
تا په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو له ویجاړولو وروسته چې ویل کېږي امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمېر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشیني ښودلې. د وسلو زیرمې غیر قانوني دي او باید له منځه یوړل شي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمیده هارون عثمان په راپور کې اوري.
د پروان د یوه پخواني جهادي قماندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایه رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر رسولی او ګلالې صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلا توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شي دي. اما
یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي. د خدای لپاره که چیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسیون به د دغه موضوع د څیړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغه ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو ستر زیرمې لري.
نو زما د نظره د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپل نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کوم کار شوی دی، موږ په آینده کې د دې مخنیوی کوو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه زد و نقیز راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشینۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوې. سیمه ییز حکومت هم خبر نه و، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سراسره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تښتونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کیږي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د یو شمېر کارپوهانو د عکس العملونو په باب مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې په وړاندې څرګند کړی و. له څوارلسو کالو راهیسې نړیوالو په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره د په سلګونو میلیونو ډالرو مرسته له افغانستان سره کړې ده، خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې بیا په یو شمېر سیمو کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې را ټوکېدلې دي. خلک په دې اړه څه وایي؟ د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه صلاح چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین صلاح وګرځول شي، دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او د غیر قانوني صلاح ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي په سرتیر سره، دا خو یې ملک ته څنګه درځلو؟ دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا اله کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
صلاح چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي کمانډان چار څوک یا مل خپل ځوان فاضل پر هغه په جواز سره وګرځي، جواز باید ولري د داخلي نه. د غیر ان ته څه کوي صلاح؟ څو دې مړ کوي، څو دې وجلي دي، بعد کې صلاح ګرځي خاين نه خايف مو اوسې کا. دا موضوع چې پروان کې پکې شوی دا کنه ټول د غیر قانوني صلاحګان نتیجه ده.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوی ده دا ډیره جګرخونی حالات ده، لپاره د دې چې کدغه سي حالات نه وای نو دومره خلک ونه تلف کېدل، دومره خلک ونه خره کېدل، وزل کېدل. او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وای، او دا خلاف د قانون کار ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو لیکلي په پروان کې وسلو د ډیپو چې خراب شوې ده د افغانستان په ګټه ده. محمد ظاهر لغمان څخه لیکي چې غیر مسول وسلوال راتونکو حکومتونو ته هم غټ ګواښ دی. دا ضروری ده چې دولت د داسې اشخاصو او قمندانانو مخنیوي وکړي. د غراز عزت الله کونړ ولایت څخه لیکي زما نظر دا دی چې د افغانستان د نورو کله چې د افغانستان د نورو خلکو څخه وسله راټولیږي د لوړپوړو چارواکو څخه هم باید وسله راټول شي. او دغه کومه ډیپو چې ویجاړه شوې ده دا ډیر ښه کار شوی، ځکه له دغه لارې مخالفینو ته وسلې ورکول کېدې. زه د دفاع له وزیر او دغه راز د کورنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه کوم چې دغه کسان دې ونیسي او څارنوالۍ ته دې معرفي کړي. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سی مخابراتي شرکت د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي. پیغامونه ډیر زیات دي، موږ ټول نشو کولای چې درته خبرې کوو، خو له تاسو ټولو نه مننه چې موږ ته هر ورځ پیغامونه راستوي. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. په افغانستان کې 10 بجې او 13 دقیقې دي، او اوس مخکې دي چې بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته بغوښ شو.
له برېټانیا خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ورسپنې په باور په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د یوې درې اړخیزې شخړې خطر پیښ کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبري هم راخیستې چې ویلې دي داعش ډلې ته وفادار وسلوالو د ننګرهار څخه باندې یو پر څلرمه برخه خاوره نیولې ده. ټایمز دا په افغانستان کې د ننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړی لاسته راوړنې ګڼي، او وایي دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالی څرګندوي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلې دي. واشنگتن پوسټ او انډیپندنت ورځپاڼو په کابل کې د سې شنبې ورځې حملو ته پام اړولی دی. له امریکا خبرېدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پرله پسې حمله وروسته له هغې وسوه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورځپاڼې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورسپانې د کابل په هنتون د استاد نجیب محمود خبري هم راخستي چې ویلې دي د ولسمشر د تامي خلاف جګړې زیاتې سوي ځکه نو شاغلي غني د سیمایزه همکاري غوښتنه کړې ده. بلخو د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې هم په کابل کې د سې شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان شول. ورسپانې لیکي دغه حمله د ورځې له ګڼې ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلې د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکو د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پرون په سیمیز همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې بیا په سرحد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول کېږي. دا ځل د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې دا نښته رامنځته شوې چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم رسېدلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې نښته کې چې د افغان امنیتي ځواکونو سرحدي ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ شوی یو افغان سرتیری پکې افغان پولیس پکې وژل شوی دی. د افغان پولیس د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و چې پرون یو شمیر خلکو د دغې نښتې په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ او د پاکستان تحرکات په سرحدي سیمو کې وغندل. تفصیل به ده نجیب الله اول خیل پرپورت که وارو
دا پکتیکا د شکین ولسوال عبدالخان آزادی رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالی د انګور اړي پسیمه کې د نخت په تړاول جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډلې زتوګه غوښتل د افغانستان په خوره کې د نننه سرحدي دروازې جوړې کی چې افغان ځواکونه مخاوني و. عبدالخان زیاته کړ چې په دې نخت کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوی دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په اورګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د اورګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله متیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په اورګون کې د ده په نوم د یوې جادې یاد سري د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه پرون په کوټه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې یوه احتجاجي مظاهره وکړه. په دې احتجاجي مظاهره کې لارون کوونکو د ظفر جټک په نامه د هغه خبریال وژنه وغندله چې څو ورځې مخکې د بلوچستان په اوستا محمد سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په خپل کور کې ووژل شو. تفصیل یې له کوټې د برکوال میخیل په راپورټ کې.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکیو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و، خو د تېرې یکشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنجشنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي، تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي، خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دی. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نور امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دادی دا سړی د ټارګټ کلر د لاسه وژل شوی دی، او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي، هر څوک دي، دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامي او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هڅې نوم پاته دی، ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ، فرقه ایز تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګیټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي، هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي، هغوی زموږ د مرضی مطابق اوسي، او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي، هغوی چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي، صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي، دا خبرې کوي، صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدی وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول.
کافی بے باک صحافت کرتے تھے،
په ډېر زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل، او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. د یادونې وړ ده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابي ګارد قدس ځواک په عراق کې خپله زړه جګړه پر مخ وړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کوردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلار پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a
ماته دا څرګندېږي چې د ایران قدس ځواکونه په عراق کې داسې کړنلار عملي کوي چې د دې هیواد د شیګانو، سنیانو او کوردانو ترمنځ دایمي ویش وشي. کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقې ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي. موږ به ښه موافقه لاسلیک کړو. دا څرګنده ده چې امریکا یوازې داسې موافقه مني چې زموږ له نظره غوره وي، داسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یوه نوې فضا رامنځته کولای شي چې په هغه کې به د ډیپلوماتیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې فکر نه شو کېدلای امکان پیدا شي. د امریکا متحدو ایالاتو، فرانسې، چین، روسیې، روسیه، بریتانیا او جرمنی په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې جاري ساتلې دي. مخکې داسې ټاکل سوی و چې په دې اړه روسي موافقه د جون په 1 وشي، خو مذاکره کوونکو دا وخت یوه اونۍ تمدید کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د جولای 8 نیټه وروستۍ مهلت ګڼل سوی دی. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ازادي راډیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډیر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد د وزارت د انجوګانو یا د غیر دولتي محسسو له رئیس سره په افغانستان کې د انجوګانو یا غیر دولتي محسسو د کار او فعالیت په اړه چې څومره اغیزمن دي خبرې کړې دي. خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهوري ریاست مولوي لطف العزيزي د جوزجان د والي په توګه وټاکله. ښاغلي عزيزي سره د والیانو د نوي والیانو ټاکل شوی شمیر 8 ته ورسېده. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. دا څرګندونې په تاسل کېږي چې پرون په برمل کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې او یو افغان پولیس پکې وژل شوی. مراکش پولیسو پرون چهارشنبه ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیول دي. دا افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیر شنبه پورې د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر ویلي دي چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی. د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د پینټاګن په یو ریپورت کې چې پرونی خبر کړی په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات به د نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خود مخ په زیاتېدونکو احتمال خبرداري ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل شوی دی. او د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د شومي موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غنی شوو یورانیمو زیرمې کمې کړې دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګر دولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولې دي.
مشکل دا چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماینن تجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس جوړ شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و پاین وخت کې تقدیر کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راول موږ د قضیې نه خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتلس کسه به ټول ونیول ویته کول ویوهل غلا فتحې ترې مات کړي او بیا وروسته ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقستان ورته وي. بیا هلته چې بوتل یې واشپای وساتل پاس له هغې بېرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو من سم کاری نکوي من ویل چې من د دکاندار خلک است د ورځې دکان کې است په کور کې است نو باید من وصفتي دولت نه من خو دولت خلک نشي ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان
دی قماندان دی. وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې نه من بوتلو د پندکستان دره تا او ته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو مو وهلې و ټاکولې
وو ټول دا ټول اسکاز د سې وهلی و چې د زنوای نن دکان ته لړم. دا یو هفته کور کې هم نو دا خو کابل کې نن تجارت کیږي حتی فرانسې کې بل ځای کې د دو خلکو مخنیوي خو په پیشرفته دولتونه نشي. نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مشوره وکړه چې دغه کسان چې د جمعات نه د مالی پولیسو قماندان ویوړل دا تلاس کس دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه او دوی شخصي بندیخانه
ګوره دلته خو موږ ولسوالي لرو، ولسوال لرو، قماندان لرو. وروسته چې دوی موږ یې ویوړو د موږ سپینګیري ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل، ولسوال بېخي ځان پټ کړ، خو قماندان ویل چې د ما د واسې پورته کار دی. هغه هم داسې یادې وړې خبرې وکړې.
قماندان د امنی قماندان
و د امنی قماندان د سیاګر کدو ک مجرم وای ته جرم نه درلودلای منګه قماندان ته د موږ سپینګیرو ویلی و چې تاسو دلته قماندانې ته هم راوستي نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویلی؟
شخصي ځای یعنی هدف هم څه ده؟
شخصي ما کلی ته د شخصي قماندانې ته ویلی نو شخصي کلی ته ما د چې کوم ځای کې قماندان ده.
دلته د مالی پولیسو پوسټه ده تاسو په کلی کې؟
د موږ کلی کې د مالی پولیسو پوسټه ده. و
بیا تاسو یمغه بندیخانه ته عمل ته بندیخانه لري مخکم؟
نه نه د منګه کله چې سرخاینو میږي د ولسوالۍ پوسټ ده دلته مان فجر کایل ته پوسټ ده د دې مرکز د دې قماندان چې په افغانستان کلی کې د منګي حالت دی ویلو
بلکې لته اول ته د بندیخانه چې تاسو ول په پوسټه کې د کوم ځای چې تاسو بندي
نه نه اما ته وکور کې واچلو
خا بیا د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه؟
نه دلته ډېر وهلو ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات دلته حتی د باز ولک په خوله غوږې خوله ولا غوږې پرې پرې کړی دی بیا ته هغهونه
هم د خپل قماندان د دې الک په غاړه خوله ولګوله؟
نه دا هغه عسکر نه و د ما خپل قماندان ورته ولاړ
محلي پولیس.
و محلي پولیس
د دې قماندان په امر؟
د امر. و
نور خلک هم شکنجه کړه؟
و دا تلاس کسان نه د ټول شکنجه کړ نو دی یو په خوږه خلو ولګول غوږی حتی پر پریک.
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونه کړه؟
والا د خلک د سې دي چې کول په ویرې وحشت کې دي دا چې زنګ در ټو په میواله د دې نه یریږم چې پواز میونه پیژنې د دې خبره نه خلک ویریږي. خلک ما د ځان سره هم حتی دونه وحشت خطر کړی چې ټول د ځان سره یو ډول نه شي.
اوس څه غواړی تاسو هم دغه کسان چې تاسو
نه هم دغه د غوښتنه هم دغه د چاینده کې ګوره موږ باندې دا پېښه بیا تکرار نه شي. او که تکرارېږي نو موږ ته د دولت وایي چې موږ همدا منطقه خوشی کړو دوی ته.
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیت قماندان محمد زمان مموزی سره طرحه کړه. مموزه سب نو دغه اصول څه دي کله چې د 14 کېږي دغه محلي پولیس سره ډول برخورد باید وکړي؟
مننه دا خو د خلکو ادعا ده پر صورت مننه نه راځو کله خلکو قانوني مراجعه ته مراجعه کړي وي د تاسو د راډیو نه غیر هم موږ ورشدګي کړي و هل ته عملا د مستری سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوه دا اوس مین د شه منطقه ده چې شګه و یو خوره او خلکو د خوره لري کمین کې خود دا منطقه غرنۍ ده تپزار ده دا تپزار کې مې نه خودل خخول کولنګ غواړي جبل غواړي اواز کوي دا کورونه دي دی اواز اوري خلک پیاده چې سره کور خواږي تیریږي غږ اوري متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي د کور مخ کې مې نه واخلند حکومت سلور کا سمې نه وهل دوه شهیدان شول دوه تکته کال ته د وشه په غنګ پراته دي یو په حقیقت شو دا بل په خند لري جماعته دا نو دا خلند حکومت دې کلی نه دي پښتنې صلاحيت ونه لري چې دا مې چار اور اسمان نه راغی پیریان کې خود ملک او کې خود چا کې خود داخلا من خودونه حق لرو چې پښتنه او یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سرنوال یا بل پر صورت کدی ازیت شوی دی کومه قانوني مرزي تاریخه کړی دا چې موږ پښتنه نه کړې الته قومندان یو لسوالي او هغه ته بیرزه کړی او کومشتا غیر ظالم او ناروا ونو ولسوال ته بیرزه کړی کوي الته چا بیرزه نه واشته او هغه ته راغلی وي ولایت مقام ته بیرزه کړی.
زه دې مموزه سبب بخی ډیره بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم. دوی وایي چې موږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه وای الته موږ خبره چا و نه منله. تاسو پوهیږئ چې د سیمو خلک هم له وسلوال طالبانو یديږي او هم دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند کوي دوی ویریږي. دوی وای کله چې موږ ویوړو بل کلی ته اول ته دوی شکنجه کول وهلی ټکولی د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاخ لګولې وای شواهد لرو د دې غوږ پرې کړي. یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله تر سره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي؟
پر صورت موږ په هیڅ صورت خپل پولیس خو سره نه بریدو دا خلق کو چې دا اوس مونږ خبر دی تاسو تاریخ خبر شوی اقلا کدا خلق ول سوالی کې چا دی دوی اریزه نو واښلو ولایت ته مراجعه کوي وا یو ډله اوس په افغانستان دروازې واځي دي د ټولو مقامات او خلک ریشه جمهوریت دفتر رسیدل شي دا د وزیر داخلي دروازه دی ګورلو سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږه دلته دا بیا پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخليدل شي د کیس شک نشته دا چې اوس تاسو تاریخ نه وي چې ما وګ باندې غاښ لګولای د مونږ بسو کو زه خو نو وسه مونږ علم غیب لرو نو کومه من مشتاق مونته گزارش وکړم دی ول سوالینه کوم را پور غل نه خلګ ما ته زنګ وهله نو کدی غواړي چې دا مسله قانوني بررسی شي مونږ کومندان ته جزا ورکو یو ځل دی ما دفتر پور شي دا خلګ ما پیژنې ځان کومندان نه نیم چلته مداره کوم مسله تمیز خبري کوم که کومندان سرکشي کړي کومندان ته جزا ورکوم کنه خلګ ته وزر وکړو چې دا تاسو د عقل یو غوډه خو حق لرو چې تاسو مونږ ته خبر خورا کی چې دا د مونږ کور په مخ کې مرزه مشکل ده ټلیفون دا اوس خدای تعالی
یعنی همکاري وکړي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر دلاس نه تللی راولي مونږ ته ځکه چې طالب کمانډان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکړي چې دغه لار کې خطر ده دی خلکو نه مونږ توقع ده اوس خو مونږ پیو خامخه دواړو طرف نه ملت ضربه خوري دواړو طرف نه ملت تاواني ده که عسكر د یقین به کلو باندې دي چې طالب د یقین په کلو راځي اوس طالبانو اختر ورکړې دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړي کني مونږ تاسو باندې دځې کو اوس دې کې به څو مقصدی دا سپینګری راټول شي خلک راټول شي تعلیم مخې ولې نشي دی اقلا د دې پیغام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول دې اقلا طالبان چې دا د جنگي او هدف خو بلدي دې هدف څه ده اقلا خلک دې مخونی شي خلک دا قوت لري مخ کې ریشه جمهور ویل شي دا ستر او ټانګ او توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلکو سره ده که خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک نشي راځي خو دغه وطن خلک دي پاکستان په کې نشته د دغه ولسوالۍ نه غوډي بولي ولسوالۍ سره هم نشته پکې ټول د مګه کور کړي خلک دي ولرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دا چې خدای ورته ناروا په مخ کړی ده د توپک اخیسته خپل کلیوالو شنی هدف مې دا و چې مونږ دغه د بته باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي مونږ کوي شو چې ته مونږ دومره به انصاف هم نه شو زه او دا کومندان یار څه وکړو مونږ هم نشو ناشته یو نشي به کفایت اداره نه مونږ واړو نه کومنو مونږ خپل انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانانو یو د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت وکړو
بالکل دوی څه وخت تاسو در شي موزه صاحب
اختیار او خدمت ما
یعنی جمعنه کوي چې دا موضوع به تاسو جدي بررسی کوي
او دوی چې زه ما دا خلک ما پیژنې چې زه د چسو سرکشي کې کوم سوالو کې کومندانو ته موږ پر پولیسو پر مربوط څه دي مال اسلام دي زه ورته کار خبره کوم په دوار سره
او کور ودان مموزه صاحب د اوسلینم ډیر تشکر ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت څه دی داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړې شوی دی په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروگرام ز یوسف زدران مخې ته وړم ښاغلی بصیرت صاحب په افغانستان کې د زیاتې مودې رئیس د انجوګانو فعالیت کوي بل عموم د دوی تعداد څومره تر رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي
تر هر څه د مخه تاسو ته خراغلاس وایم تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا یو زره نه سوه نوي موسسې ثبت شوي دي چې د هغه نمبر نه تقریبا 203 اویا موسسات خارجي او بین المللي دي او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د انجوګانو په قانون کې وضع شوي دي لکه دغه ساختمانی دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار د کرنه د پرته دغه نه په ټولو ساحو کې دوی اجازه لري دوی اجازه ورکول کېږي چې دا فعالیت وکړي
سره سره تاسو ځینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولی په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري د نشه یي توکو په برخه کې د هغې د مخنیوي په برخه کې همدارنګه ساختماني برخو کې ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي
هغه وخت یوازنی دلیل دا و مخکې د انفاذ د قانون دا انجوګان دا اجازه درلود چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره هم پیدا شو
داسې یو تعداد کس مسؤولین په دې فکر کوه چې که موږ دا ساختمانی چارې انجوګان نه ورکړو لکه خصوصي سکتور ممکن درته زیانمن سي. سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبری مخې هم اوسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راولی او امیده چه دا کابینه هم دا تایید وال بگذی چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابسه دکه چه وز نابرابری دا دکه موسیل چه خارجی دی اگر کولیش دا خپل دا دونر پاس به درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پاسال وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقتی خود متاسفانه چه اگر داخلی موضوعات دا امکانات نداری جگه دکه سیاسی نمایندگی دوی تا نستا.
یعنی استاس په نظر باندې خارجی موضوعات خارجی غیر دولتی موضوعات یعنی جوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز دا سب پر ارتباط نستا
او دی فعالیتون
دا فعالیتون هم دغه امتیاز دی د وزارت اقتصاد لخوانه یوازنه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه وقتی د خپل دغه دونشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان راوړي دغه نه معافیت ورکو او بل دا امتیاز بدایی چه دا غویت دا کلا چه هر چه تا مقبل امنیت دپاره وزارت داخلی تا معرفی که چه دا دوی امنیت خواندی
و
ساتی
او خدا چه پدی برا که امرا تووی اکمن تاس پدی برخی کار کوی خلق دو کم موساتو دا فعالیت خدیر رازی دی داخلی که خارجی
سه فکر کم چه دا رضایت دا خلق رضایت پدی ارتباط داری چه دا خدمات سره خمازکیږي
کوم خدمات ارزکیږي
او دا زه فکر کوم چې دا داخلي موسسات چې ځکه چې د خلق ژبې پیژني د انانات پیژني د ضرورتونه پیژني او د محلي خلک په ژبه خبرې کوي او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي زه فکر کوم د داخلي موسسات خ نه نظارت کیږي د خارجي موسسات ځکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راضي دومره هغه سره چارچلند ممکن که دغه د بعض محدودیتونه چې چې حالت امنیت د خارجي حالت نزي د خارجي داخلي خلک زي د داخلي خلک دغه دومره صلاحيت لکه دغه خارجي نه لري په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګډه نه افغانستان کې د داخلي موسسات چې د پخپل پروژې تطبیق کوي او هم د خارجي موسسې د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي.
بله بسره سب تاسو خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موسسات ډیر لري اما خلک د داخلي موسسونه خوشاله دي خو د معلوماتو لپاره خدا چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډیر او ځینو کم؟
او دا یو ډیر ښه سوال دی ځکه زما د ارزونه له مخې او زموږ د همکارانو د ارزونه له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي. دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده، دوم قدم ښه حکومتداری ده، دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ وي هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر اینجوان دیر خواهد دی چه اتلاع سید
در مثال پتو گوید چه ضرورت بایو بل لسی ملری نو بیاده چنگه؟
نه در مثال پتو گوید تقریبا دا سالور یا دره ولایتونه لگه هرات، مزار، ننگرهار، قندهار در محسوسات اشتون دیر زیادی او همچنان په بعض ولایتونه چه لکه قطع ولایتونه نیده لکه بامیان، لکه دایکندی، لکه بدخشان حتی در چهارچلان در خلق در موسسات سره در خدی اگوی یو خیر فرصتونه اگوی سره برابری حتی در موسسات خواهد دیچه حتی لاشی اخفل پروژه تدبیقه
پا دی برخه که استاس و وزارت در تشویقه چه پروگرام لری چه نازین موسسات تاسو تشویق که چه دست ولایتون تلاش چل تا ضرورت دیروی دست تلاره؟
زمانگه دقیق تشویق خو تقریبا عمده ترین منبع د قانون جوانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه له لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسه تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بسره اوته برابر سي.
بلې بسره سب تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بل عموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیات موسسې فعالیت ته اشاره وکړه. دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده شوې، دا صحیح چې دغه عمدترین چې کرځه وایم چې پورته د 90% ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسې ته ورکول کېږي، هغه داخلي موسسې ته ورکول کېږي. دعوت
هم ستاسو د محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سږ کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بدامنی او ناامنی په
مرکه
سږ کال تقریبا د 500 میلیون پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي. د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیون ډالر
بله یا پورته د 500 میلیون ډالر.
یو بل موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یې لري یا نه لري. په مجموع کې تاسو د یو زر نه ډیر موسسې یادونه وکړه، د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي یو موسسه جوړه کړي؟ په دې برخه کې شکایتونه موجود دي.
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو، زمونږ دوا یوازنی دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوانه دی او دغه راهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دلته موسسه سب کوي دغه نه محدودیت نشته، خارجي د پاره داخلي د پاره کوم محدودیت
نشته. تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دی ته؟
دا خو دا یو قانوني پروسه ده. دا قانوني پروسه چې دا د هر څو پیژې چې د وزارت اقتصاد یو ودانه مرجع د سب د موسسات دی.
تقریبا زمونږ د مسابقه وخت پای ته رسیدي، په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دي؟
زمونږ خو رضایت د یو شخصي د یو مسؤل د دفتر په اساس او د رضایت د خلک یو ودانه معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د رضایت دی. زه چې د یو مسؤل په صفت خبرې کوم، زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته سبسیو دی یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې دپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی، با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی دپاره ده، یو فرصت د مدیریت دپاره ده، یو فرصت د ارتقای ظرفیت دپاره. خود کمکونو موثریت دومره لول ندی. دلیل دا ده چې دا پروژه چې دی د دونران لخوانه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
بله بسیری سه یو موضوع چې نامنی ده، بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی ده. د موسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر کړی ده؟ که څه اغیز کړی وي
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخه د موسسات کولای شو چې هر څه تلار شي او دولاران هم دته شتون درو، دغه قوای بین المللي دته شتون درو، دغه پی آر تی ګان په ټولو ولایتونو کې شتون درو. پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستان لال دغه پی آر تی ګان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د یو منطقه کې امنیت نی، هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه گذاری وکړو. په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه گذاری د دونرانو په انجوګانو له لارې نه کمه شوې دی، تقریبا د 30% پورې کمه شوې دی. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالې د سرمایه گذاری د علت هم دا دی چې دا بعض نواقص په ښه حکومتداری هم شته ده. هغه حکومتداری چې اوس په ادارو که په ولایتونو که اقدی چه اقدر حکومتداری یا چارچلن د جوان سر سنی اغه یو دلیل چې دغه سرمایه خو عمده دلیل نامنی ده او دغه دوناران دی چې دوناران د نغه زړه نه غواړي چې په نام نه ساحو کې سرمایه
ګذاري او د نام نه لامل د تیر کال رس تقریبا 40% پنګونه نه کوم شوی ده
تقریبا تقریبا او چې زه په دې مخامخ سره جوان سره شما خبرې کړې دي او یعنی بعد این جوان که مخه دا سرمایه گذاری دیر جد و وست کم شوی دی موسسه اشتا موسسه اشتا اما فعالیت محدود شوی دی دکه چه بعد موسو چه دی در دقای دولتی موسو یو تعهد لری دکه بشر دوستانه تعهد چه لری اگوی بسید در تا مون در تا اشتون لرو مون در تا پاتیکی گو زکه چه مون نگواری چه دکه افغانستان خرک یواز پریدو در یو تعهد در یو خبر ده منتها د دونر خبره ده چې دونر نه غواړي چې خپل پانګونه یا خپل سرمایه‌ګذاري د انجول لارې نه به ناامن او ساحو وکړي.
بله، د افغانستان د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت تاسو ښه ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا د خدای په امان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
Get around this world. ta